او د مظاهرو په ترڅ کې تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوي دي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. له کومې ورځې څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی دی، کلیوالې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي. پښتنه نشته اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتري شته او بهتري نشته.
سی کارکونکي چې کلی او باندو تللې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله، د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن. ما را هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازه میشه.
نن ام دموځو چې روپ پایل کې د کلیو او باندو د خځو د سی ستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لور پرتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د خځینا کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع پاړوند له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو. ملتیا مو وکړي. در منرتونکو سمو دا وړاندې د طالبان حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینا کارکونکي له کار څخه منع کړي، چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوي چې دوی به لرو پرتو سیمو ته تللې او کلیوالو میرمنو ته به په سي برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي، په خپله سیمه کې د سي امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ دلته دا صحي ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ دپاره ډېره اسانتیا وه، ځکه په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس پکې وو. حال دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ شو ښه خدمات موږ ته وړاندې کولو. لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څه وخت واکسین وکړي، خپل مشکل به مو له غو ښځو سره په ښه توګه مطرح کولی سوای. دلته ګورم ماشومان به ټول اوس پورې هېڅ نه واکسین شوي، ماشومان یې راته واکسین کولو. د رواني لارښو موږ ته ښې مشورې راکولې، که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د موږ ماشومان چې په سوی تغذیې اخته وو هغو ته به دلته په کور کې کور ته څنګه به راتلو او مواد به ورته ورکولو. ډېر ماشومان له هغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سي برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سي ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سی روغتیایي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتی سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته بتله، هغه ته به د خلکو هغه مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیې په باره کې وو، د امیدوار میرمنو کوم مشکلاتو کوم ستونزې وي هغې ته به لاسرسی درلوده هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغې ته به کوم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول امیدوارو میرمنو ته هغوی ته به یې خپل دارو شیان ورکول یعنی تر یو اندازه ښه وو ښه په دې وو چې هر سړی کولی شو لرې پرتې سیمې ته به لاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله ځکه چې د دوی سیمې ته راغلی د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټر هم وه نارینه به مو نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله نارینه د نارینه ته نو تر ډېره دمه مشکل حل وو خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتی سیمو ته بچتله زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساحونو روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لرې فاصله کې دي نارینه کارونو کې مصروف نو د زنانو مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي دا غوې څومره وه چې دغه مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته نو دغه ټیمونه ډېره مفید ډېر ګټه به یې رسوله آر ساحې ته بتله خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې ښځینه ډاکټرانو ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې یوازې په د روغتیا په برخه کې نه په نورو برخو کې چې د هغه د خوراکي موادو نور برخه کې وو نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي نه ځي لرې پرتو سیمو ته خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي خصوصا ښځینه ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولی چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینه خپل کوم مشکلات چې دي اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي نو په دغه برخه کې مشکلات ډېر زیات پیښ شوي دي کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي ښځینه باندې نو په دغه وجه باندې مشکلات ډېر زیات دي روغتیایي ټیمونه ډېر ښه وو ډېر مفید وو کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډېر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولی چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي دی هغه نه رد په دې خوا د دولتي موسساتو کارکوونکو ښځینه کارکوونکو یې خپل فعالیت درولی ده چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو کلي په کلي به ګرځېدل ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلي په کلي نه ګرځي حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی هغوی به چې کوم واکسین تطبیقولو انجینو ښځو سره به کومک کول لکه د ګلدوزۍ خیاطۍ وغیره د موسسات لخوا هغه کومکونه اوس درول شوي دي ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي دوی ته به رواني ناروغیو په هکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی یعنې څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي همغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کوم دود او دستور لري د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي هغوی ښځینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي دوی خپل پیسې مصرف کړي یا کرا تر غزي پورې موټر ځان ته ونیسي بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي مخکې به کور په کور ښځینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته د اقتصاد صفر سره ضرب دی د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي
د وردګو اوسیدونکو زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسېدله وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینهوو میرمنې ډاکټر ته نه بیولې په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکوونکو حلولې له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلی کې ژوند کاوه
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه
نه بولی ډاکټرانو ته ځکه د دې له خطر نه پریخوځي چې هلته یو نارینه ډاکټر تاویني او ښځینه ډاکټران دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر لاس او ګریوان او ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکټر ته نه بولم، ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکټران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکټر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده، یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تېږي. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنې د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو او هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې په تېر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي، ورڼا راځي، بتري شته، بتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تېرو شلو کلونو کې لغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کېږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کېږي. ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته، وظیفې ته، خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خولهوله نه وه، کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات یې، ښځې یار بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې یوه را دغه ده چې اکثره کورو کې اتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نه اوري. د افغانستان خلک خو پیچې نو نه توانېږي چې د غږ جیکي، یا یې نری، یا ښځه، یا غټ، یا وړکی. دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نه شي کوی چې دی خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا یې د یوې نادولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. با مو خاطر است که
مخ کلدی چی و میرمن ماشوم نری تراولی ها غر تک و تیچ باید پامنی نپوهیگی لم دیواجه ماشوم لمن ززی او خپل هم لگرن و سهی سنز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پو هوای ورکو خو لبدا مرغا چه دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چه دی خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگا و سر لده. بده ورسته شلو خبرونه کې د رادیو او ټلویزیونونو لخوا هم میرمنو ته په هره برخه کې معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنې اما په هوای ته اړتیا لري. زه داسې کلیوالې سیمې ته تللی یم چې لا هم ښځې اصلا په هوای نه لري. دوی خپلو ماشومان ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي، د خپلو شیدو او وچو شیدو په توپیر نه پوهیږي، د زیږون ترمنځ واټن په پام کې نه نیسي، ځکه د زیان په هکله معلومات نه لري. ماشومان د نامناسبې تغذیې له وجې ورنه خوارځواکي شي. زه له دوو کلونو را په دیخوا په ګرځنده صحي ټیمونو کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی، هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کې لویږي. له همدې وجه باید خبرې وکړي،
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
د مورا پوهنتون د طب د پنجی ماسله عقل معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته پسې برخه کې مرسته وه، وایي دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا پسې برخه کې، د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. له آغلې معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې پسې برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله د موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملې دي، مثلا له مشورتي گروپونه به چې خوسته به مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فاميلي پلانینګ جوړ کړي، څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې وشلې، مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې. لکه دا ډیر مهمه ده، بخصوص امیدوار خوځ لپاره. او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، د دې لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او د امیرمن ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت توجه کوي، شو یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د امیرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرف دا خدمات هم متوقف شول. او وسنه د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال د میرمنې د ډېر مشکلات سره مخ دي.
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سی برخه کې زده کړې کوي، د طالبانو د دې پریکړې پاکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوث خیاو هم صحی مشکلات دي. کله چې دا خدمات په خصوصي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې خوسته وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه خوسته، او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدي او خوسته به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي، او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمند ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره اوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دی، هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي.
نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل د جامع به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي وي مېرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د مېرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا مېرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو مېرمنې به د غټو مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه مېرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي یعنی ښځه اوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریک کی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه د یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د مېرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هم مېرمنو ته چې هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نسي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکترانې نسي ورتللی، یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. مېرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه مېرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کېږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا مېرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپل تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غصې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په مېرمنو باندې سیلي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي بخصوص د مېرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د مېرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي مېرمنې د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه مېرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه مېرمنې ولرو، هغه مېرمنې ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچولی شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچولی شي.
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه صحي کارکوونکو له افغان مېرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند ژوند پاره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420 24 44 601. دا و نننۍ خپرونه تربیه ښې چارې.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي، او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځویشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات له تاسو سره. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام، یو بل درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریسیږي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادی رادیو خبرېږي. لسم ټولګي د جغرافي په تی درسي ساعت کې مو ژوي ولوستل. د درس جالبه برخه دا و چې خونکي ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیر هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنېږي. نن په لسم ټولګي کې د انسان په ژوند کې یو مهم عنصر لولو او هغه اوبه دي. په نننۍ درس کې خونکي موږ ته د اوبو دوران بیانوي. خونکي به دارته وایي چې د ځمکې د ګرځېدو له بڼې سره د اوبو دوران تړاو څه دی، او دا چې د ځمکې په کره کې اوبه په کومو ډولونو موجودې دي.
په طبیعت کې د اوبو دوران یا د اوبو سایکل، د ځمکې په کره غونډار کې اوبه تل د بدلون په حال کې وي، چې د دغه بدلون په ترڅ کې اوبه بیلابیل او پیچلي پړاوونه تیروي تر هغو چې بیرته خپل لومړني حالت ته وروګرځي، چې دې ته په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل یا د هایدرولوژي سایکل هم ویل کیږي. اوبه په طبیعت کې په دریو بڼو د بدلون په حالت کې دي. اول، د ګاز حالت. اوبه د تودوخې په سبب په براس بدلیږي او هغه وخت د ګاز حالت غوره کوي. دوهم، جامد حالت. اوبه د سانتیګراد له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه کې کنګل کیږي. د ژلۍ، کنګل او واورې په بڼه اوبو ته جامد حالت وایي. دریم، مایع حالت. اوبه هغه وخت په اوبلنه مایع بڼه باندې وي چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته وي. د اوبو سایکل یا دوران د ځمکې د غونډارې په څلورو اصلي برخو، یعنې هوا، اتموسفیر، په خپله ځمکه لیتوسفیر، اوبو هایدروسپیر او حیاتي کره بیوسپیر کې ترسره کیږي. د اوبو یا سایکل د سمندر د اوبو له بړا څخه پیل کیږي. اوبه له سمندرونو او د اوبو له نورو سرچینو څخه په بړاس بدلیږي. هوا ته پورته کیږي اوبه او په باد سره هرې خوا ته ځي. د هوا د کتلې د حرکت له امله، د میټرولوژي د شرایطو له امله، د اوبو براس بخارات سره نږدې کیږي او ورځې جوړوي. د اشباع کېدو له امله دغه ورځې بیرته ګڼې شي او د تکاثب یا ګڼوالي له کبله په باران بدلیږي. تاسو وګورئ په لاندې تصویر کې هغه ځایونه چې اوبه لري. د لمر د تودوخې یا حرارت په واسطه اوبه د اوبو له سید څخه براس کیږي. وروسته د ورځې په شکل ځای نیسي او بیا کله چې د باران شرایط مساعد سي بیرته د باران په شکل همدغه محیط ته راځي. د باران څاڅکي چې کله ځمکې ته راشي په بېلابېلو بڼو جریان مومي. یو څه ډېر ژر په خاورو کې جذب او ځمکې ته ننوځي. یوه اندازه د لمر وړانګو له امله بیرته براز او هوا ته ځي. یوه اندازه د نباتاتو له پاڼو څخه بیرته هوا ته ځي، یعنی ترانسپارشن کیږي د باران پاتې اوبه د ځمکې پر مخ بهیږي ویالو او سیندونو په بڼه په خپله مخه ځي هغه برخه چې ځمکې ته ننوځي تر ځمکې لاندې اوبه زیرمې جوړوي د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي یوه اندازه اوبه مخکې له دې چې سیند ته ورسیږي په خاورو کې جذب او تر ځمکې لاندې اوبو سره یو ځای کیږي ځینې وختونه تر ځمکې لاندې اوبه د جاري اوبو او سیندونو سرچینه ګرځي د هایدرولوژي سایکل یا دوران د ځمکې پر مخ د باران اوبه بیرته هوا ته ځي خو د دا ډول اوبو بیرته راګرځېدو یوه غوره بیلګه ده نو ویلی شو چې د هایدرولوژي سایکل یو بل سره تړلی او هر کړي یې یوه بله پسې راځي او دغه دوران بشپړوي د هایدرولوژي په سایکل کې د اوبو دوران په پرله پسې ډول دوام لري
تاسو واوریدل چې د ځمکې په مخ د موجودو اوبو اصلي سرچینه باران دی خو ښوونکي دا هم راته ویل چې باران له ورېدو وروسته د باران اوبه په بېلابېلو برخو بهیږي چې د دې جملې په ځمکه کې جذبېدل د نباتاتو لخوا جذبېدل او د ګاز په ډول هوا ته ختل دي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دی ولسم ټولګي درنوز د کونکو درسي سات ته خرغلاست تیر اونۍ موک او تاسو د افغانستان د انرژي سرچینو په درس کې د کجکی د برېښنا بند ولوست خوونکی دار ته ویل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره سکی چوي وو و د ځینو ستونزو له امله لپاره د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ وو او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت نور هم ټیټ شوی دی نن به د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې یو مهم کان ولولو دا کان د هیواد په شمال کې د کرکرو د ډبرو سکرو یا سنگزغالو کان دی لکهون کې به دا واورو چې په دغه کان کې د شته ډبرو سکرو تخمینی اندازه څومره ده او د کال په اوږدو کې د کورنیو مصارفو او بهر ته د صادراتو ترڅنګ په نورو کومو برخو کې ترینه کار اخیستل کیږي
د کرکر د ډبرو سکرو کان د کرکرو کان د پلخمري ښار څخه 10 کیلومتره لري جنوبي ختیځ ته د کرکر لغره سره پروت دی د دغه کان د ډبرو سکرو ټول اندازه چې هر پوړې 2 یا 3 متره پیړوالی یا غرسوالی لري 15 میلیونه ټنه ښودل شوی دی د سکرو جنسیت یې ښه او د کار اخیستلو وړ دی په سکرو کې پارک شته یو شمېر سکاره خام سکاره یي او یو شمېر سکاره پاخه سکاره یي د خام سکاره ډیر دود کی او زیات کاربن تولیدی خو هغه پاخه سکاره یا جوړ سکاره یا کیفیت لرونکی سکاره ډیر دود نه کوي دا کان په 1450 هجری مریض کار کی د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شو چې د دغه سکرو څخه د غوري سمنټو تولید لپاره کار واخیستل شي په افغانستان کې د ډبرو سکرو کانونه دولت په قرارداد او یا هم دولت خپله استخراج وکړي بیا په خلکو باندې خرڅوي خو په اوسني وخت کې چې دولت یا حاکم قوه ډېره مصروفه ده نو شخصي سکتور ته قرارداد ورکوي او هغه دغه سکاره استخراجي بیا د ټن پر حساب له شخصي سکتور څخه پیسې اخلي په افغانستان کې د ډبرو سکاره خورا په پراخه اندازه وجود لري د کرکر څخه ها خواته د اشپشتې د ډبرو سکرو کان چې دولتی اداره بیخی لزیاد وقت سخه ده تیرو پنزول و سشول و کلون سخه ده اشپشتیه ده دبور سکرو و کان سخه استفاده کبی چه پر طولو دولتی دارو که پر حقا مناطقو که چه یخ زیاد تی ده دولت لخواه ده ده کان سخه سکاره ویشل کیجه په دیارلس سوه اووه اتیا هجري لمریز کال کې د دغه کان له درې زره اته سوه ټنو څخه زیات سکاره ایستل شوي دي چې دا ډېر لوی رقم دی درې زره اته سوه ټنه. نوموړی کان د پلوخمري سنتي مرکزونو ته نږدې دی او له بلې خوا د کابل کندوز د لویې لارې په خوا کې دی، نو ځکه یې اهمیت زیات دی او د هرې ورځې تولیدات یې په منځني توګه له درې سوه څخه تر څلور سوه ټنو پورې کیږي. کوم کسان چې د دغه کان څخه سکاره اخلي یا قرارداد کوي تر څو د کرکر ډبرو سکرو کان سکاره رانیسي، هغه کس ته چې قرارداد کوي هغوی ته ډېرې ګټې دي. یوه ګټه یې دا ده چې د دې سکاره کیفیت لرونکي سکاره دي. بله ګټه یې دا ده چې دا د لارې پر سر جوړ دي. کوم مصارف چې د موټر اړوند کیږي د هغوی څخه قراردادي خلاص دي. یو د کرکر د برسکرو کان د لارې پر سر دی، بل د اشپشتې د برسکرو کان، همدارنګه د ښکاري درې د برسکرو کان هم د لارې پر سر دی. نو ځکه قراردادیان په اسانۍ سره کولی شي چې دغه سکاره استخراج کړي. له دغه کان څخه ایستل شوي سکاره د پلوخمري د سمینټو جوړولو فابریکه کې بټیو او په کابل کې کارول کیږي. تاسو په تصویر کې وینئ چې په افغانستان کې د ډبرو سکاره استخراج شوي دي، تجزیه شوي دي او د ګټې اخیستنې لپاره آماده شوي دي، بیا ګونۍ ته شوي دي تر څو په بازار کې د خلکو د استفادې وړ وګرځېږي.
ښوونکي مو واورېدل چې د کرکرو د ډبرو سکرو یو اهمیت دا دی چې په بلوخمري کې د سمنټو په تولید کې ترې نه استفاده کیږي. له همدې امله په دغه ولایت کې د تولیدونکو سمنټو لګښت راکم کړی او کیفیت یې ورته لوړ کړی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له اته نیمو بجو تر نهو بجو پورې
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافیې وار دی. ښوونکي په تیر درس کې د افغانستان د اداري تشکیلاتو په برخه کې راته وویل چې د اداري تشکیلاتو په برخه کې پر ګڼو ولایتونو د افغانستان ویشلو یو دلیل د افغانستان صاب العبور سیمې وې چې خلکو نشو کولی د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره وخت نا وخته د ولایت مرکز ته ځان ورسوي. نن به د جغرافیې د درسونو په سلسله کې په دولسم ټولګي کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدونه ولولو. په دې برخه کې ښوونکی راته وایي چې د سرحدي نقطې له مخې افغانستان او چین په کومه سیمه کې سره بېلېږي. دا به هم ولولو چې ولې پامیر ته د نړۍ پام ویل کیږي.
موضوع شمال ختیځ سرحدونه. د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې شته، د پامیر سرحدي کرښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پنځه شوی دی. د پامیر او واخان لوړه سطح د سمندر له سطح څخه شپږ زره متره لوړوالی لري. د امو او د سند د سیند ترمنځ بېلېدونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه اخلي. له همدې امله د پامیر لوړه سطح د نړۍ د بام په نوم شهرت لري. دغه کم سور افغاني ساحه چې ډېر لږ بر لري د هغه وخت د تزاري روسیې، چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه. په دې ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډېرې مودې څخه د بحث لاندې و. د اتلس سوه درې اویا او اتلس سوه اووه اتیا میلادي کلونو ترمنځ کله چې د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیتېدل، ټاکل کېدل، د شمال ختیځو سرحدونو هم خبرې وشوې. خو څرنګه چې د امو د سیند سرچینه په څرګنده توګه معلومه نه وه، نو په دې برخه کې څه ستونزې وې؟ ځکه ځینو فکر کاوه د آمو سیند د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. او ځینو ویل چې د آمو سرچینه د اکسو اوبه دي چې د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. نو له همدې امله په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمول ضروري وه. د امیر عبدالرحمن خان د دورې په وروستیو کلونو کې په 1895 میلادي کال کې چې د 1202 مریز کال سره سمون خوري د دریو هیوادونو د استازو چې له افغانستان څخه غلام الدین خان د هغه وخت د قطغن او بدخشان د ولایت حکمران، میجر جرلو د انګلیسانو د هیئت مشر او فیفرو شوایکوسکي د تزاري روسیې د هیئت مشر وو. د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې په مذاکرې پیل وکړ. دغه مذاکرې نه میاشتې اوږدې شوې. په پای کې د پامیر سرحد په ختیځ کې د چین تر سرحده پورې د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ وټاکل شو. د انګلیسانو ځینې سیاستمداران د خپلو لاندې شویو ساحو او تزاري روسیې ترمنځ د یوې حایلې ساحې سره مینه درلودل. د پامیر او واخان په ساحه کې یې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو له بله سره نښتې. نو د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ یوه حایله بېطرفه ساحه راشي، نو واخان یې بې پوښتنې افغانستان ته ورکړه. د پامیر سرحدي کرښه د زرکول د جهیل له ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي تر درې پورې اوږدوالی لري. د روسیې دولت دغه کرښه د 1948 کال د مارچ په میاشت کې ومنله. په دې ډول واخان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې ورکړل شو. د همدې کال په اکتوبر کې امیر عبدالرحمن خان درواز ونیو. روسانو روشان او شغنان د امو هغه خوا کې چې افغاني قوې له خوا خالی شوي وې د بخارا امیر ته وسپارلې. په 1949 میلادي کال کې د چین د ولسي جمهوریت له تاسیس څخه وروسته سرحدي مذاکرې یو ځل بیا د محمد ظاهر شاه د پادشاهي په دوره کې د افغانستان د دولت او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پیل شوې. په 1946 مریز کال کې چې د 1955 میلادي کال سره سمون خوري موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدونه وټاکل شي او د ځمکې پر مخ چې تثبیت شي. نو له همدې امله شمال ختیځ سرحد چې د یولي له درې څخه د یو کوس په بڼه د کلیک تر غاشه پورې چې د واخجر غاشې په جنوب ختیځ کې پروت دی د افغاني پامیر او د چین د سینکیانګ د ولایت ترمنځ د 2 کیلومترو په اوږدوالي د 1343 لمریز کال د زمري په میاشت کې په پنی ډول د پیلرونو په نصبولو علامه ګذاري او تثبیت شو.
کې درنو زده کوونکو په درس کې مو ولوستل چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي سیمه په 1948 کال کې د افغانستان د وخت پاچا ظاهر شاه په وخت کې د افغانستان او چین په موافقه وټاکل شو.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا
0020202214 01.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لپاره راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 0040 22 11 26 601. شمیره بیا تکراروم 0040 22 11 26 601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 0042 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.